در استودیو آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. اور چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په خپرونه کې پر نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکایي جګپوړي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. خبر نو تفصیل د لوګر چارواکي هیله مندي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والی د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو او سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ډاډ درکړو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسي او شل منځني او لومړني ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستلیانو د یوې میاشتې د معاش شل فیصده برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاه د پرلت هم غږې شول. په دې مناسبت د بامیان په ښار کې جوړې شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت کې او به د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. نن یولسمه ده چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې یو شمېر نارینه او ښځې راغونډ شوي دي او له طالبانو او حکومت غواړي چې اور بند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنهي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغې په ویبپاڼه کې خپره شوې دي. هغه د سعودي عربستان د ولی عهد شهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د کله کې کېدو زد ده. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده له اتلانتیک مجلې سره په مرکه کې د خبرې تر څنګ دغه راز په وروستیو کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره د هوایی الوتنو خدمات چې اسرائیل هغه تاریخي پیښه بللې پیل کړې دي. خامنهي ویلي چې د اسرائیل له یوه جعلي دروغجن او مستبد رژیم سره د خبرو هڅه به یوه نه هېرېدونکې تېروتنه وي او هغه به د فلسطینیانو بریالیتوب په شا وتنبه وي. د ایران ستر مذهبي مشر دغه راز وویل چې دا د ټولو مسلمانانو دیني وجیبه ده چې د فلسطینیانو د مقاومت د غورځنګونو ملاتړ وکړي او ژمنه یې وکړه چې ایرانیان به د فلسطینیانو د حماس له اسلامي ډلې خپل ملاتړ دوام ورکړي. د امریکایي جګپوړي چارواکي وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ترامپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته ویل ترامپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثره هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بل لور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډېر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11مه د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماعي غونډې نیټه تر اوسه مشخصه شوې نه ده. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. د شرکت چې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګیدلي تورونه ردوي. ازادي راډیو اوري که غواړی دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
په دې اړه موده چهار روزه یو کتونه که نظر هم اخیستی ده
د دې دپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نه شي. د مذاکراتو لارې خپله کړې، نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 50 نورو هیوادونو سره هم هوایی دهلیزونه جوړ شي.
مهمه ده د شوال پایتو ان چال ته زمونږ کالي څومره بازار لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومېدو پیښې د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرامونه هم درته خبرو. اسدی رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته راځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایي رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي و چې شاهد خاقان عباسي به په پاکستان کې له مشورو وروسته کابل ته ولاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسي سره په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر پر راپورټ کې.
د ځینو راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي در این سفر
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمېسي همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخي شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي خو د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. شاهد خاقان عباسي به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وایي کابل ته د پاکستاني هیئتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
زموږ د بهرني دوستان خصوصا د امریکایانو د خواني فشارونو پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نه شي د مذاکراتو لارې خپله کړي. نن راځي بیا ځو سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې دوی د خپل درد د دوا کولو لپاره فرصت
نشتی دریونی مخکی د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوعه هم کابل تراخلی وو. خود پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده ترڅو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د صدر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش سولخ
شاده، افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري، هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري او حق داده چې موږ کولای شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. مشتمل لرو چې د پاکستان صدر اعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو صدر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبر د سیاسي چارو له کتونکي یونس فکور څخه دغه پوښتنه د ملکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي فکور په ځواب کې وویل،
زه فکر کوم په اصل کې لارې هم دا غده چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښېني، ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دغه لور پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړی شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر صاحب، یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادو له لوري، او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي؟ همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستیو کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو. ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت یې بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کړی. ولې ما ته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو څه د افزارو پایسته افغانستان د حکومت کې د نفوذ د پاره او د هند د نفوذ د کمولو د پاره د فرادات د تین د پاره استفاده وکړي، هغه تر لاسه نکړي. فکر کوم دا لوبه د بازی دي چې د صدر اعظم پر لاس د جمعې په ورځ کې.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي، خپل حکومت تقویه کې داخلي اختلافات ایسته کې، زورواکي کونج ته کې د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاکي کې جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې دا ملکي تلفات په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي. کله چې په جبهو کې دا تاثیر ولیدی، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سره ورسیږي.
د سیاسي چارو کتونکی یونس فکور چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي دی کېدونکي سفر په اړه خپل نظریات سره شریکول.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی، باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د هڅو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د روانې مبارزې. د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې امنیتي مسؤلینو لتیرو 15 ورځو راهیسې د پر دوی د اوبو ویالې بندې کړي او ترې غوښتي دي چې باید له خپلو سیمو وسلوال طالبان وشړي کنه دغه ویالې به همداسې انتړلې پاتې وي. د اورزګان د ازادي راډیو خبریال وایي چې له دې مخکې طالبانو هم ورته یو اقدام کړی و. نورې د شریف الله شرافت پر پورته کوي.
د اورزګان د ولایتي شورا غړي نور محمد اکمل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ویالې امنیتي مسؤلینو د دغه ولایت چوري ولسوالۍ په کلایراغ او د ترینکوټ ښار اړوند په درابشان سیمه کې له تیرو 15 ورځو راهیسې تړلې دي. نوموړي وایي چې په دغه ویالو باندې دغلته زرګونه جریب ځمکه خړوبېده او په خبره چې دا د کروندګرو لپاره یو ستر اقتصادي ضربه ده.
دغه د ونډې دغه کړي دي وایي تاسو طالبان وباسي کنه موږ اوبه نظر کوو اردو ورته دغه کړي نکله وړمه ورځ والی ته ورغلی دی. د والی سره دا خبره شریکه کړې ده. هغه دی پر ملنډو پر مسخرو راړولې ده سمه ده. دا کافي طالبان وباسي تاسو طالبان یې سره ورته چې موږ طالب یې هغه خو راځي کې ګیروله چې ګیرې کې وژل شي یا دغه کې.
ښاغلی اکمل دغه راضیاته کړه چې تېره ورځ په یاد سیمه کې د ملي اردو سرتیرو پر یو شمېر هغه کروندګرو هم پر داسې مهال ډزې کړي او ټپیان کړي دي چې یادو کروندګرو د خپلو ځمکو لپاره اوبه راتړلې. نوموړي وایي چې د دغه خلکو ستونزې په څو څو وارې تر ولایتي ادارې رسولې خو په خبره چې هغوی تر اوسه پورې غوږ پرې نه دی ګرولی. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 40% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد یې هم 40% پر کرنه او مالداري ولاړ دی. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایتي اداره په دې اړه نه خبرې شي او وایي چې موږ په دې اړه پلټنې کوو. د ولایت مقام ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته داسې وویل.
دوی ورځې وړاندې ولایتي ادارې ته هم دغسې یو خبر رسیدلې کچیرې دغه موضوع حقیقت ولري یو رښتیا هم د امنیتي ځواکونو لوري دي د ملکي خلکو زراعتي ځمکو باندې اوبه بند شوي وي ولایتي اداره به البته د دغه موضوع په حل کې یا په ټوله کې د دغه قضیې تر شا چې هر څوک وي دغه په وړاندې په جدي ډول غبرګون ښکاره
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم یو شمېر ویلې د هغه سیمو پر خلکو تړلې وې کوم چې د دولت تر ولکې لاندې وه چې له امله یې زیات شمېر زراعتي باغونه هم وچ شوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په روان میلادي کال کې به له 5 نورو هیوادونو سره هم هوایي دهلیزونه جوړ شي. دغه نوي هیوادونه چې افغانستان ورسره هوایي دهلیزونه جوړوي د دې وزارت چارواکو ویلي آذربایجان، اندونیزیا، سریلانکا، متحده عربي امارات او ترکیه دي. نور تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویل نور هیوادونو سره هوایی دهلیزونه د دې هیواد اقتصادي ودې لپاره مهم دی او دوی هم پرې ډیر تمرکز لري. دغه وزارت وین مسافر قوقندی وی په 2013 میلادي کال کې له 15 هیوادونو سره د هوایی دهلیزونو د جوړیدو پلان شته. آذربایجان، انډونیزیا، سریلانکا، عربي متحده امارات او ترکیه هغه هیوادونه دي چې هوایی دهلیزونه به ورسره رامنځته کیږي. خو د سوداګرۍ وزارت وی تر هر څه وړاندې باید دا معلومه شي چې په یادو هیوادونو کې کوم ډول افغاني کې مارکیټ لري څو نتیجې مثبت وي. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی
پس ښکاره کوم هدف مو خدای چې 15 هیوادونه بل هیوادونه سره دا هوایي کوریدورونه هوایي دهلیزونه چې د حواله لري الوتکه کوي او زمون کالی او التزی ان شاء الله پایل کوچ خو مهمه ده چې حواله باید وین چې التزمون کالی سمره بازار لري او څه کالی ارتزارات د چزم د افغانستان ټوک او افغانستان تلدات هلته صادرکو.
افغانستان دا محل دو هیوادونو هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه لري چې صادرات او واردات پرې کیږي. د چارواکو د معلوماتو له مخې کته هم له قزاقستان سره د افغانستان له هوایی دهلیز ډیره ګټه نه اخیستل کیږي خو له هند سره د دو هوایی دهلیزونو موجودیت د صادراتو د پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. له هند سره د افغانستان دغه دوه هوایی دهلیزونه افغان سوداګرو ته د اسانتیا برابر کړي چې نوې ډیلی او ممبئی ښارونو ته تر ډیره وچې او لمدې میوې ولېږدوي. که څه هم د هوایی دهلیزونو له لارې د توکو د لېږد رالېږد د ځنډ او قیمت په اړه سوداګرو ځینې شکایتونه کړي وو خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د صادراتو په وده او پراختیا کې د هوایی دهلیزونو رول مهم بولي. دغه خونی ویان سیامودین پسرلی آزادی رادیو ته ویل چې په هیواد کې د سړو خونو د کمښت له کبله د افغانستان ډیری تازه میوې لمین ززی خودګنو هوایی دهلیزونو پرامنځ کېدو سره به تر ډیره دغه ستونزه حل شي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان اوبو ته لار نه لري، نو له نورو هیوادونو سره د ځمکې او هوا له لارې سوداګریزې اړیکې مهمې دي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش:
خلک به په کار وګمارل سي، سوداګریزي تجربې به تبادله سي او روابط به ډېر سره نږدې شي او اقتصادي روابط ډېر اسانه کولی شي چې سیاسي روابط ورغوي او پر بنیاد د دوه طرفینو ګټې وسنجېږي.
د ښاغلي تلاش په خبره له هوایي دهلیزونو نه د لا اخیستمنې استفادې لپاره باید له هیوادونو سره د افغانستان راکړه ورکړه یو اړخیزه نه بلکې تعادل پکې په پام کې وساتل شي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو اورېده سهار ته بجې او یوشت دقیقې کېدونکو د اوسن د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نړیوالو رسپانو د کندوز په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایي بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو رسپانې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولې دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یوه سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان وو. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼې لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جګپوړي امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي رډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خېژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای MD-15 هلیکوپتر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلی دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپتر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
د روسیا او لویدیز ترمنځ د یو جاسوس د مسمولو پر سر راولاړه شوې لانجه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې ته ورسېده. دغې ادارې پر دې موضوع پرون د چک جمهوریت په پلازمېنه پراک خبرې وکړې. دا غونډه روسیې رابللې وه، خو د غونډې اکثرو برخه والو د روسیې له لورې د ګډو تحقیقاتو وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراک ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت د قضیې تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د تړلیو دروازو تر شا وه، چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولس هیوادونو ممتنع رایه وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې استازیو مخالف رایه ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلي دي چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بل واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نبینزیا د اپریل په 5مه د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت د قضیې له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انقره کې ګډې خبري غونډې ته وویل: ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږشپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لورې د بریتانیا په سالسبري ښار کې مسموم شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څېړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څېړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساینس او ټیکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاري اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانېدلی یو چې دغه مواد نووي چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلج کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نووي چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وړم ورځ په امریکا کې یوې ایرانی ول اصل ښځې د یوټیوب پر دفتر حمله وکړه او درې تنه یې په ډزو ټپیان کړل. دې ښځې ول د یوټیوب پر کارکوونکو ډزې وکړې. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د امریکا په کلیفورنیا کې هغه ښځې چې د یوټیوب پر مرکزي دفتر په ډزو درې تنه ټپیان کړل او وروسته یې ځان وویشت، له یوټیوب څخه یې په دې خاطر کرکه پیدا شوې وه چې د دې په وینا د شبکې د هغې مطالب سانسورول. نسیم اقدم چې ویډیو بلاګر او د حیواناتو د حقونو ملاتړی و، د سه شنبې په ماسپښین د کلیفورنیا په سیلیکان ویلی کې د یوټیوب درې کارکوونکي په ډزو ټپیان کړل. د نه دېرش کلنې اقدم د پلار اسماعیل اقدم په وینا د دې لور پر یوټیوب په دې خاطر په غوسه و چې دې شبکې د خپرو کړیو ویډیوګانو په بدل کې پیسې نه ورکولې. د همدارز ول چې مخکې تر مخکې پولیسو ته خبر ورکړی و چې ممکن د لور د ګوګل د یوټیوب پر دفتر حمله وکړي. په دې پیښه کې یو شپږ دېرش کلن نارینه زیات شوبل شوی او حالت یې نازک شودل شوی دی. د یوې دوه دېرش کلنې ښځې حال هم ښه نه دی شودل شوی، خو یو بله چې وویشت کلنه ده زیاته نه ده شوبل شوې. د اسماعیل اقدم په وینا یوټیوب هر څه وردرولی وو او دا په دې غوسه وه. سیمه ایزو رسنیو هم ویلي چې اقدم په دې پقار و چې یوټیوب د دې ویډیوګانې سانسورولې او د ویډیوګانو د لیدل کېدو په وړاندې پیسې نه ورکولې. نسیم اقدم په خپله ویبپاڼه کې ویلي و چې یوټیوب د بیان ازادۍ ته درناوی نه لري او هر څه چې په زړه برابر نه وي هغه سانسوروي. دې په خپله ویبپاڼه کې خپلې یوې ویډیو ته اشاره کړې او لیکلي و چې په یوټیوب او نورو ویبپاڼو کې د ویډیوګانو په شریکولو کې ټولو ته د ودې یو شان شرایط نشته. اقدم چې په یوټیوب کې ځان ته چینل درلود، په خپلو ویډیوګانو کې له څارویو سره د بې رحمۍ نه کولو او د غوښې نه خوړلو لپاره تبلیغ کاوه. د پخپله غوښه نه خوړله، د بدن جوړولو سپورت یې کاوه او رپ سندرې ویلې. د دې د یوټیوب چینل اوس پاک شوی، خو تر پاکېدو وړاندې نږدې 15,000 ګډونوال لرل.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما احمد اکرم خپلواک د زابل ولایت څخه خبره درته کوم. اوروره د مور پکتیکا ولایت دی واځي خاپه ولسوالۍ کې نه تمبکته نه مکتبونه شته نه روډونه شته. نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي، او په ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي. بنده لرو، یو شی نه لرو. سلام،
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل پیغام پرېږدم او سلامونه او نیک هیلې مو ته وړاندې کوم. دا اوس چې کوم پرلس په هلمند کې مثلا وال شوی دی او دا کوم کسان د سولې په اقله منئ خبرې کوي، د دېو نه ډېر یو یو جهان مننه. چېره دا افغانان دي او دا رښتیا مسلمانان دي، ځکه داسې کار کوي. خو بدبختانه په پښتو کې موږ که وګورو زمونږ خویندې میندو ته موږ مثلا غټې ترجیح ورکوو، او خدای نه خواسته که چېرته مړی وشي په یو بل ځای کې دښمنۍ، نو چې کله ښځه ور ولېږي نو هغه ښځې ته ډېر احترام کوي او هغه مړی په خپل میز کې بخي، او بیا تر ورځ د قیامت مثلا بیا دښمني نه کوي. خو زه د طالبانو نه دا غوښتنه لرم چې تاسو ولې داسې کار وکړه چې تاسو ته په جواب کې ویلې چې تاسو لاړ شئ مثلا د خارجیانو ته خبرې وکړئ. دا زمونږ کمزوري به نه وي د دې پرلتواله. زما چې څونه خپل نظر دی په مثلا دا په دې کې یو افغانیت دی او د ایمان دی، او زه به بیا هم دغه نه ووایم چې د دې نه زمانه کوم خو طالبان ورونه بیا دا غوښتنه کوم چې بیا داسې موقع نه پیدا کیږي لکه دا کومه چې دا موج نه دا بے ځای خپل افغانان موج نه دا مسلمانان دي او تاسو مسلمانان به وای خو د پردی ممنه یو وای د پردی کو کټ بنې مشپو ده ورور راشه د خپل وطن کې سوله وکي او کینی چې کوم خبرې هغه برای راس وای چې دا د سنیم دي ورور موږ ته دا امتیازات راکړي نو بیا موږ وګورو چې په واقعیت کې زمونږ کوم مشر چې دی اره دای نه مني نو داسې مه کوئ زما دغه غوښتنه ده سوله وکړئ سوله وکړئ او خدای دې موږ تاسو ته افغانستان ته سوله راولي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې 9 بجې دي. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د لوګر چارواکي هیله مندي چې د سخت په ولسوالۍ کې به دېرش تړلي ښوونځي نن پرانیستل شي. دغه ښوونځي له څلورو ورځو راهیسې تړلي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوې دي. په بامیان کې مدني فعالان د چهارشنبې په ورځ د لښکرګاډۍ پر لټ همغږي شول. د ایران سر مذهبي مشر وایي دا به نه هېرېدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي او وازي اورېدلای شئ. د سهار له 2 بجو په همدې څپو خبرونه کوو او د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو البته د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو هم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. او لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خپرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې 2:19 پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای وی بولی خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون ویان محمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب اشاره غلاست.
السلام علیکم.
صدیقی صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونې او روزنې یا تعلیم د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول حق دی.
مننه. سلامات سید، هر څه نمخ تاسو ته او ټول درنو او معزز اوریدونکو د خپل نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. او د تعلیم حق یا د شوونې او روزنې حق یو د انسانانو یو اساسی او بشری حق ده چې د یو انسان راتلونکي شخصیت په یو ټولنه کې تضمینوي. مثلا چې اوس همدا اوس چې ته د یو ژورنالیست په صفت دلته ما سره خبرې کوي، یا همداسې یو څوک چې د ډاکټر په صفت ټولنه کې خپل خدمات وړاندې کوي، یو څوک د انجینر په صفت دلته په ټولنه کې مثلا هغه ساختمانی کارونه ترسره کوي، یعنی دا ټول د دې حق د برکت څخه دی. د دې لپاره چې هغه وخت هغه ډاکټر یعنی خپل هغه اساسي او بشري حق د لاسرسي درلودل چې نن هغه ډاکټر ده او خلکو ته روغتیايي خدمات وړاندې کوي. یا اوس چې همدا اوس ته ته ژورنالیست یې، هغه وخت تاسو خپل دې اساسي او بشري حق ته تاسو لاسرسی پیدا کړی وی. د دې لپاره چې د ژورنالیست په صفت خپل دنده وظیفې او خپل مسؤلیت او خپل رسالت د ټولنې په مقابل ترسره کړي، نو هدف دا ده چې دا حق یعنی د انسانانو، د ماشومانو، د ښځو، د هر سړی چې د دې زموږ او تاسو د بشري ټولنې غړیتوب لري، د دوی راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمینوي. او همدارنګه د دوی هم بشري حق ده، هم اسلامي حق ده، هم دینی حق ده، هم دنیوي حق ده. د دې لپاره چې په اکثرا زموږ په ملي قوانینو کې، هم په نړیوال قوانینو کې، او زموږ په شریعت کې په دې حق باندې زخت لري ټینګار شوی ده. د ښوونې حق درې خاص مشخصې لري. یو مشخصه دا ده چې دا حق د لاسرسي وړ وي. مثلا هغه ماشوم چې په کلیو باندو کې ژوند کوي، دوی باید دې حق لاسرسي ولري، تر څو د یو کولای شي خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دوم دا ده چې عمل نشتون ولري، زمونږ مثلا ښوونځي شتون ولري، هغه مثلا ښوونیز مرکزونه شتون ولري چې زمونږ ماشومان یا زمونږ ولس وکولای شي چې هغه مراکز ته لاسرسي پیدا کړي او د دې حق نه بهرمن نوسي. او درې مشخصه د ښوونې حق دا ده چې د خلکو د کلتور سره، د دودونو سره، د هغه اناناتو سره مطابقت ولري. د دې لپاره خلک تشویق سي، د دې لپاره چې دوی داسې فکر وکړي چې دا زمونږ د اناناتو سره، زمونږ د کلتور سره، زمونږ د هغه دینی ارزښتونو سره مطابقت لري، بلان دوی بیا دې ته علاقمندي پیدا کوي تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي او دوی خپل مراجعه وکړي او د دې حق نه بهرمن شي.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې د تعلیم حق د هر وګړي یو اساسي حق دی، آیا په افغان ټولنه کې د تعلیم حق لکه څنګه چې په قانون کې ویل شوی دی یا څنګه چې لازمه ده خلکو ته رسیدلی دی؟
متاسفانه چې اوس موږ وینو عملا په خپل ټولنه کې هغه معلومات چې موږ لرو، او زموږ عملا هغه همکاران چې په ولسوالیو کې دوی عملا څارنه کوي، نظارت کوي، متاسفانه اوس اکثرا ماشومان، او موږ ویلو شو چې اضافه د 100 میلیون ماشومان اوس خپل دې حق ته لاسرسی نه لري، او اکثرا زموږ خلک دې حق ته لاسرسی نه لري. دوه ښوونیز مرکزونه نشته چې زموږ اتباع وکولای شي چې دې حق ته لاسرسی پیدا کړي. او بل دا ده چې زموږ په اساسي قانون کې او همدارنګه د معارف په قانون کې په صراحت کې راغلي دي چې تر ابتدایه او متوسطه دوره کې د تعلیم او تربیه یا د ښوونې حق جبري ده. بلان دا د دولت دنده او مکلفیت ده چې ټولو ته دا زمینه برابره کړي تر څو د ماشومان په جبري توګه زموږ د تعلیمي مراکز ته شامل شي او دوی د دې حق نه بهرمند.
ډېر مننه صدیقي صاحب. لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه چې د تعلیم حق لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي زده کوونکو ته نه دی رسیدلې، په دې برخه کې ستونزې سي دي
ماشومان او زمونږ ولست نشي کولای چې خپل دي اساسي حق لاسرسي پیدا کړي. یو عمده او اساسي لامل دا ده چې د امنیت نشتون د زمونږ او تاسو په ټولنه کې، یعنی په اکثره نو لسوالیو کې په کلیو باندې کې امنیت نشته. اولته متاسفانه مکتبونه وران شوی ده او مکتبونه سوزول شوی ده، او د مکتبونو څخه د موزي په صفات استفاده کیږي، د مرشل په صفات استفاده کیږي. دا خپل یو ناورین د زمونږ ټولنې لپاره او زمونږ آینده نسل چې هغه ماشومان دي، دوی لپاره یو ناورین دی. دوی لپاره چې مونږ همیشه اندېښمن یو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه، دوی لپاره چې مکاتب بسوران نشي، په نخه و نشي، د مکاتب څخه د نظامی بیس په صفات سوک استفاده ونی کی. او په زم کې متاسفانه مخالفین مسله په دې حق له توجه نه کی، او کله کله زمونږ نظامیان هم توجه نه کوي په دې حق له. دا عمده ستونزه ده چې امنیت نشته. کله چې امنیت نه وي زمونږ ماشومان نشي کولای تعلیم او تربیه ترلاسه کړي. پیدا کې مونږ هم دا هووس که مونږ دا وضعیت وسیلو، یعنی اکثرا نور سوالای ده چې نه هم دا ماشومان نشي کولای چې هلته مکتب لاسرسی ولري. او په زم کې دا نامنی بیا مستقیم اغیزه کوي په انجونو باندې، انجونو بیا نشي کولای چې مکاتب ته ولاړ شي. په نام سیمو کې کېدای شي چې دا هلکان په یو تعداد باندې مکتبونو ته ولاړ شي، اما جنکیان قطعاً نشي کولای چې مکتب ته ولاړ شي او د دې حق نه بهرمن وي. او بل مونږ ویلی شو چې اکثرا ښوونځي یا مکتبونه تعمیر نه لري زمونږ تاسو په ولایتو کې او په ولسوالیو کې، یعنی فقط په نوم یو مکتب دی یا خیمه کې دوی درس وایي کې د دې لپاره چې حالت نه ستا امنیت تضمین نه ستا صحت تضمین نه ستا ژوند له تضمین نو بنان ضرور نه شته حالت ولر او بل اقتصادي ستونزې دي چې زخت ډیر فامیل کورنۍ ده چې مثلا د اقتصادي د ستونزو له کبله دوی خپل ماشومان نه پرېږدي چې مکتب ته ولر سي دي لپاره چې ځینې کورنۍ ستر شي دا توانایي نه لري چې خپل ماشوم لپاره د مکتب هغه کالي ورته واخلي یا حد اقل هغه قلم کتابچه ورته برابر کړي یا کتابونه ورته یې واخلي. دا خپل یو ستونزه د اقتصادي ستونزه یا د فقر شتون دي عمده یو لامل ده د دې لپاره چې ماشومان خپل د اساسي حق ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل ځینې کلتوري او سنتي دودونه دي چې دا اجازه نه ورکړي چې زمونږ ولس یا زمونږ ماشومان د دې حق نه مستفید شي. مثلا په ځینو ځایونو کې داسې باور شته چې جنکیان د دې حق نه لري چې مکتب ته ولاړ شي. که دوی بیا اجازه هم ورکړي تر شپږم صنف پورې یا تر نهایت تر نهم صنف پورې وروسته له نهم صنف پورې دوی وایي چې قطعا اجازه نشته د دې لپاره چې دا کیدای شي زمونږ د کلتور سره زمونږ د دود سره یا زمونږ د هغه سره مغایرت لري او موږ اجازه نه ورکو. اکثرا دا باعث دي کېږي چې یو نیمایي زمونږ وګړی د خپل اساسي حق نه محروم شي. که موږ خلکو ته دا پوهاوی ورکو د دې لپاره چې مکتب د دې ځای ده چې دوی خپل دینی مسؤلیتونه دینی رسالتونه دوی خپل مثلا هغه دنیایي مسؤلیتونه دوی پیژني او دوی کوي چې خپل راتلونکي شخصیت په ټولنه کې تضمین کړي. او دا متاسفانه چې خپل کیدای شي عام پوهاوی چې ټکه سطح زموږ او تاسو په ټولنه کې دا باعث دي وشي چې زموږ خلک ښوونځیو ته یا مکاتب ته لاسرسي پیدا ونه کړي. او بل عمده ستونزه موږ شو چې د ټیټ کیفیت شتون زموږ او تاسو په مکاتبو کې د دې لپاره هلته لابراتوارونه نشته، هلته مواد عمومي د درسي نشته. یعنې په ځینو ولایت کې مثلا که موږ هلمند ته مثال ورکو، فراه ته مثال ورکو، که موږ نور مثلا ولایت ته مثال ورکو، هلته مواد درسي نه رسیږي، خلک کتاب نه لري چې د اقل خپل هغه درسونه ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند پولیس
آزادی
خزین نه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
و باندې لرو موږ حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس. صدیقي صاحب، د ورستي پښتني پټوګه له اړوند ارګانونو څخه مغوښتنه په دې برخه کې ستاسو ترسو دي خپل مسؤلیت په شډ ډول ترسره کړي او هغه حق چې د تعلیم په اساسي قانون کې ورکول شوی دی هغه ته لاسرسي ولري.
زموږ جوابونه غوښتنه ده چې د خلکو امنیت تضمین شي په افغانستان. دا خپل کېدای شي چې یو عمده او اساسي لامل وي د دې لپاره چې خلک خپل تعلیم او تربیه خپل خوونه حق ته لاسرسي پیدا کړي. افغانستان کله چې امنیت وي، مکاتب سره کله چې مکاتب وي، خلک تشویق کیږي چې ترسو خپل ماشومان مکتب ته شامل کړي. دا زمونږ اولین پیشنهاد د وړاندیز د اپوزم کې دا کیدای شي یو حل لاره په افغانستان. دوم دا چې زمونږ د معارف وزارت دوی د معارف جبري کولو ته زخت ډیر جدي اقدام وکړي چې دوی په کلیو باندې او په هغه ولسوالیو کې چې ماشومان مثلا د هغه نه پاتې دي، د تعلیم او تربیه نه پاتې دي، یا د دې پروګرام نه پاتې دي، په دوی باندې دا جبري دا مسائل تحمیل کړي، قانون پر اساس باندې په دې حق له جدي حل ځلې وکړي، او د فقر سره جدي مبارزه ده، او د کورنیو هغه اقتصادي مشکلات رفع کول ده چې د لپاره هم دولت په دې حق له مسؤلیت لري او هم کورنۍ مسؤلیت لري چې موږ سره کم کوي سو چې یو کورنۍ تشویق کو چې هغه د خپل ماشوم د قلم او کتابچی یا د مکتب د کالی اخیستلو توانایی نه لري چې موږ دوی لپاره یو خپل پلان جوړ کړو ترڅو دوی تشویق سی خپل ماشومان ولي کی او دا اقتصادي مشکلات دوی لپاره موږ رفع کو. دودونو سره موږ سره کم کوي چې مبارزه وکړو، خلکو ته موږ سره کم کوي چې په هواي ورکو، د خلکو د ذهنیتونو لږ روشن کو چې خلک په دې باندې پوسی چې زموږ جنکیان تر نه هم سم پور چې دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی حق لري چې ټول سم سن پوري هم دوی حق لري چې مکتب ته ولاړ شي، دوی کوي چې په پانتون ته هم ځان شامل کی، الکل د پانتون نام فارغ شي. د دې دودونو سره باید جدي مبارزه ځای وشي. دا فکر کوم چې د مدني ټولنې مسؤلیت ده، د علماو مسؤلیت ده، او زموږ د ټول مشرانو مسؤلیت ده، او د دولت مسؤلینو موظفین هم مسؤلیت ده چې په دې هکله جدي اقدامات وکړي. او په سمت کې زه فکر کوم چې د معارف په هکله خصوصا د کیفیت په برخه کې کار وشي په افغانستان کې، د دې لپاره خلک علاقمن سي. کله چې دوی مثلا ماشومان سي تر نهم یا شپږم صنف پورې درس وایي، حداقل دوی نشي کولای چې خپل نوم ولیکي یا خپل پلار نوم ولیکي، او خلک داسې مایوسه کیږي. د دې لپاره چې وایي دا ګټه نه کوي، ښه ده چې زما ماشوم مثلا ولاړ سي مستریخانې ته یا بل ځای ته ولاړ سي، یو نور کار زده کړي چې هغه د دوی راتلونکي ژوند تضمین سي. یعنی په دې برخه چې کار وشي، زه فکر کوم چې کیدای سي حداقل ماشومان او زموږ ولس وکولای شي د دې خپل اساسي حق نه بهره مند شي.
ډیره مننه صدیقي صاحب، کور دې ودان.
او سلام علیکم استاذ خمنن.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری رو پاک الله مو مل ست.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. د پسرلی نرمه هوا او خولي ورځي له طبیعت څخه د خوند اخیستلو ښه موقع ده. نو ځکه به بي ځای نه وي چې د پسرلی په موسم کې د افغانانو له سنتي لوبو څخه یادونه وکړو. د افغانستان د کلو او ښارونو خلک د پسرلی په موسم کې ځانګړي لوبې لري، لکه وزلوبه، د نخي وشتل، په اسونو سوریدل، توپ ډنډه، غیږی یا پهلواني او داسې نورې سیمه ییزې لوبې دود دي. په اوسنۍ خبرونه کې د سیمه ییزو پسرلنیو لوبو په تاریخ، ارزښت او ګټو غږیږو.
قدر من اوریدونکو، د پسرلی پر اتلو سره اکثره کسان له کور څخه اوزي، په میلودي او ځینې خاصې سیمه ییز لوبې کوي. په دې ډول د پسرلی له ښایسته موسم څخه خوند اخلي او خپل وخت خوښ تیروي. سیمه ییز لوبې ډېر لرغونی تاریخ لري. انسان له خپل پیدایښت سره سم په دې فکر کې شوی چې د ساتیرۍ او ذهني آرامښت لپاره اسانتیاوې، وسایل او ځای ولري. اکاډمیسیان سلیمان لایق بیا وایي چې په کلیو او ښارونو کې سیمه ییز لوبې فرق کوي، ځکه هغه اسانتیاوې چې په ښارونو کې وي کلي کې نشته. نوموړی د خپل ولایت د څو لوبو په هکله وایي.
په هره سیمه کې بیل رواجونه دي. په موږ پښتنو کې خصوصا په دغه سیمه کې چې خلجي قبایل ژوند کوي، یعنې سلیمان خېل، علي خېل، دلته هم خاصې میلستا دا چرخونه چلکان پیس پریگی و دا سنو پا توریا دا چه چوکی چه کتا و پورت جیو پا یو محور پوری را گرزی پا دایروی تور او اطفال پا ایکس پریگی و لذت زنیولی حال تا دارشان نوول. خو من دو با اطفال رو تا اگیس ری کولی دسری اگیس زیر اگیس پا دا ات کم رنگونه چی پا گلجایی که پیدا که دی کابل که به غرغرانه کولی زکر چه آواز به غرغرست دا کسی دی آواز دی نمو محفیز دیده دستی او شایو چی دی ساده ترکانانو با جوڑ کلی و او دستی او محرک لرگای بایم دیگه سر نصف کلی و چی کلی بایم تاوه و اگه با پده پره باوی دا پده پرو بانده و پده لرگی لگه دلی و یو آواز بایم ورکا و او دا باو پا کابل که گلوله وی نو آخو اگه گلوله خود اسپنوی و یو سپورتی لوبا دا پتول جهان که پیزندل سوی دا دیمک پسیمه که اگه دا تیگی رخ لی خدا تیگی معینه نی چه تیو کلو یا دو کلو ارا تیگی چه ما خیطوار اغلاو دی انسان دا پار قابل دا گرزوالو و اگه اخلی و پاقی که مسابقه کهی بل یو لوبا دا چقدر دیر مهمه دا اگه تا غرسای وی خی پخه پا دی شیل آسونی سی چه پی پخیل شانه را تاو چه پی وپ پخه باندی ما بیاداد دی تیم پا توگه اگه کیگی اجرا کیگی او تیمونم دویی دا به یو مراسم لري یو لوبغاړي باندې نوم دي چې دا قوته نو دا مسابقه په اساس کیږي وایي چې ټاکلي هغه یو هدف ته ورځي لیک خو هغوی غواړي چې دی وسوځي چې وسوځه وګوري دوی هدف ته ونه رسېد نه نمرې بایلو ده ټوپ اچول دي ټول اقسام د سپورتونو دي دغه دي او یو بل شی بیا د موږ په قبایلو کې رواج درلود چې په دې ټولو سرګرمیو کې د نښې ویښتلو په ټوپک د موږ پلرنو ویل چې پخوا دا عرف د غشو د ایستلو نه بیا راپاته ټوپک راپیدا شوی د غشو دوران تیر سه بیا به په ټوپک باندې نښې ویستل کېدې دې ته دوه هدف وو هم فرهنګي سرګرمي له بل طرفه یو جنګي تیاری.
د لغمان اوسېدونکی سیداجان وایي چې د پسرلي په موسم کې د دوی سیمې ته ځینې هغه کسان راځي چې شادي ورسره وي، بیا د کلي ځوانان او ماشومان ورټولېږي او لوبې ورسره کوي.
شادیوان خپله یو توبره غاړه کې اچولي او شادی له رسینه نیولی کلی په کلی ګرځي او د سره شپېلې میکل ورسره لکړی کنه بیا د ماشومان ټول تر ټول سي چې ماشومان ټول سي ما د کور مخ ته دی ولاړی نو شادی 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 بازی وکاو دا وکاو دا بیا شادی ګډیږي کله د لارګر تور کی کله مس ګډیږي کنه یو ته ګوري بل ته ګوري اغه هم تعجب سي دا څنګه مانه خلک تاو دی پسلی کې راځي په دغه شپو ورځو کې راځي چې د خوشحالۍ ورځې دي داګونه شنه وي څوک مالونه پاس باسي دا ګډیانو وریانو رمې د غواګانې دا وار کوي کنه بیا وار اچي بدلې ورته وایي دا ورته ګډیږي هغه لکان ته ټول غرغر وتښتي او خولاړ سي همدا شادي مال ته بس یو بس یو میله وي نو څوک د چرګان را وبس څوک یو سپی لري هغه را وبس یو کلي ته بس بل سره بس ورته بچي سپی درا ورچې نه په جنگ وکنه مازیګر کې سبې کې خو سپی لاندې فار آواز لږ خراب ده امنیت خراب ده څوک چندان نه وځي خلک مایوس دي خفه دي یو حالت نه بل حالت نه.
په بغلان او ځینو نورو شمالي ولایتو کې بیا وزلوبه ډیره مشهوره ده. د بغلان اوسنکی کریم وایي چې کله پسرلی شي له نورو ځایونو څخه هم خلک د دې لوبې لیدلو ته ورځي.
هغه تاسې دي بسکشي رواج ډیره په پسرلی په موسم کې یا د هوت موسم کې بیخي ډیر رواج ده چې هر کور پسر خلق یو اوس لري اتمان اوس ساتي تمام زمای خفه ساتي د پسرلی لپاره یا د هوت میاشت لپاره دوی بسکچ کې بیا تقریبا زرتیا مې د 3000 نو بيخي ډیر کسان څوک سیل ترزي د بسکچ لپاره یو ټپه جاي وازان ته غوري سي د سیل جاي وي بيخي د 5000 نه زیاتې لا زور نه زیاتې سیل ته خلک بيخي ډیر رزي زه خپل ورزم بسکچ سیل ته ورزم او نور کسان د هر ولایت نور ترزي بدخشان او د تخار نه د مزار شریف نه په موټر کې خلک آسان راوړي بسکچ لپاره شپې تیرې وختونه تیرې سیدی غواړي بسکشي وګوري زمزال د منځکه نرمه سي کله سیاسان په ځول نسی په دغه موسم کې ډیر بسکشي دي باران نسی وي واورې سي وي.
په زابل کې هم ځینې لوبې چې خلک ډیر خوښوي له پخوا زمانه څخه دود دي. جاوید چې اوس په کابل کې وسیږي پاړې وایي
اسوانان په خپل مینس کې مردکی کوي ډول ډول مردکی دي چې ځینې د ډبرو څخه جوړیږي ځینې نور د ششو څخه جوړیږي نو په بیلابیلو سیمو کې د خلک په سپرلي کې خپل خوشحالي غانې لمانځي. همداسې د پهلوانانو په مینس کې خلک په زرهاو کسان راټولېږي تل تغیږي استل کېږي په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو ولسوالیو خلک راځي او د بل په مینس کې سیالۍ سره کوي پهلوانان غیږي سره باسي. همداسې یو بله لوبه په نام د کولاغیچ یو شکل باسي په نام د دایري نو لس کسه یا ډیرتر یا لشتره دننه او لس کسه دوباندې کسان چې دننه دی یا خولی پر سر دی او یا هم د دایره په مابین کې یو شی اجدي دا کسان چې دوباندې دی دغه شی یا خولی حمله کوي او یو مشخص ځای په نام د مټی ټاکی کله چې خولی یا هغه مشخص شی چې په دایره کې شی واغې د خط څخه حمله کوي ځان تر مټی پر رسي کی چې ځانور سوال هغه نمرې حساب کیږي او کې ونه رسول د نور کسان چې په دایره کې ودان ورپسې مونډي ورپسې زغلی تر سو هغه نفر گیر کی چې ریګر کوي خو امتیاز نه لري امتیاز صفر کیږي او کی چې ورسول بیا دا ورته یو امتیاز حساب کیږي.
اکادمیسیان حبیب الله رفیع وایي چې فولکلوري لوبې زر کلن تاریخ لري. نوموړی ځینې هغه لوبې یادوي چې په پسرلي کې دود دي.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې غرونه شنه کیږي لمنې شنه کیږي او خلک حواس کوي چې د دې ننداره وکړي ولاړ شي. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی میلې او ساتیرې او لوبې هم پیل شوي دي خصوصا په پسرلي کې ډېرې مهمې لوبې چې کیږي هغه اترنونه دي. د اترنونو یاد په ویدي سرودونو کې تقریبا څلور نیم زره کاله وړاندې شوی دی. ټک واهي لاسونه په دې میدان یې وباسي ګردونه دا یوه اختصاصي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده هم رزمي تمرین دی. د دې په څنګ کې د اسونو سورلي دا هم ډېره لرغونې ده. ویل کېږي چې لومړی ځل اسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د اسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې څانګه لرو چې اسونه ځغلی وي او په مځکه کې مګوی ورته ایښی وي او هغه په نیزه راوباسي. غېږې به ورکولې د غېږو لوبې دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هېواد په ساتنه کې رول لوباوه. په افغانستان کې ډېر لرغوني سازونه ډول ټوله دوتار یا سیتار یا اوس چې رباب دی دغه تقریبا 4000 کاله مخکې دلته جوړ شوی دی او د خلکو خپلې ساتیرې پی کړي او د دې نه د خپلې تفریح لپاره کار اخیستی دی. نو په دې اساس د پسرلي سره زموږ په هیواد کې راز راز لوبې او ساتیرې کیږي او میلی کیږي.
سیمه ایزه او دودیزه لوبو ته وده ورکول د ځینو دولتي مسؤولو ادارو کار دی. دا چې کومې سیمه ایزه لوبې لا هم په خپله اصلي بڼه پاتې دي، موږ د تربیت بدني په ریاست کې د عامه پوهاوي او اطلاعاتو له آمر محمد عارف پیمان څخه پوښتلي دي.
بزکشي یو ملي ورزش دی. علاوه له دې نه نیزه بازی، پهلوانی یا محلي کشتي ورته وایي چې د قندهار، هلمند، اروزګان، نیمروز، فراه په ولایتونو کې د ځوانانو په منځ کې ترسره کیږي او همدارنګه د بزکشي لوبه ده چې د شمالی ولایاتو خصوصا در نوروز په میله کې دغه لوبه تر سره کیږي. هر سال سه کال هم دغه لوبه تر سره شو په مزار شریف کې او همدارنګه په سمنګان و سرپل و جوجان و فاریاب و کندوز و تخار و بدخشان هر کال دغه لوبه تر سره کیږي او همدارنګه دغه د چوگان، سرجه یا توپ دنده دغه محلی ورزشونه دي چې د ځوانان او ترمنځ د روستایان او د قرا و قصبات تر سره کیږي. د افغانستان د یو هنگ پا حیث شناسایی کیگی وحدت ملی پا تمثیل کولو که دیر نقش لری.
دا چه ولی یوش میر سیمه زلوب دور که دلو پا حالت کیدی پیمان وایی چه نامنی دیده سبب شوی چه لرغون دودی زلوب کمرنگشی.
اکثر ولایاتو که در روستا پا برخی دور سوالیو که نامنی یو عامل دی چه دغا ورزش کاران نسی کولی چه دغا لوب ترسر کوی. تا سی پویگی چه کولیشی دغا در نامنی پا حق لکی دغا ورزشون لفالیت نه استلکی او دغه دا یو فرهنگ په حق لکه لکتر لگا دا وانانو د نسل په آیندو کې دغه فراموش کیږي. دغه یو منفی تاثیر په وانانو په روحیه کې لري. بسکشی او نیزنی په حق لکه مون یو فدراسیون رسمي فدراسیون لرو چې په ټول ولایتو کې نمایندګی لري. هر سال دغه تورنمنتونه دایر کیږي او همدارنګه د محلي کشتی په باره کې چې د کورش ورته ویل کیږي یو بین المللي ورزش شنایسي کیږي چې اوس په زینو ولایتو که دغه ورزش تر سره کیږي او رسمي فدراسیون په د تربیت بدني په چوکات کې ثبت شوی دی او همدارنګه د زورخانه‌ای په حق له ورزش دی چې اوس یو فدراسیون لري. تربیت بدني اداره په دغه رشتو کې رسمي فدراسیونونو تاسیس کړی دی چې عملا فعالیت کوي.
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې لرغونی او تاریخي سیمه ییزې لوبې خپل اصلي رنگ بیا خپل کړي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی ادب دے درد کم زبان درازا ہندی ادب دے درد کم زبان درازا ہندی شکل بدل دی گزار دی رسالت کی تیر انداز ہوندی گزار دی رسالت کی تیر انداز ہوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا ہوندی ادب دے در کی کم زبان ترازا ہوندی I'm